4 ساعت. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې درسي ساعت او د ازادي رادیو میلمه پروګرامونه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړی مهم خبرونو ته. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 2 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیون خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیون ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي. په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړي دي. تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی، د دغه سفر اجازه نه ده ورکړې. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان په شمال کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو 8 ساعتونو کې لږ تر لږه 320 کسان مړه شوي او ژغورونکي له خټو او خاورو څخه د جسدونو د راایستلو هڅې کوي. د طبیعي پیښو د مدیریت ولایتي ادارې وویل چې د رپورټونو په اساس له دې جملې ډیری کسان، یعنی 302 کسه، د خیبر پختونخوا په غرنیو سیمو کې مړه شوي دي. ډیری دغه کسان د سیلابونو او د کورونو د نړېدو له امله مړه شوي، چې په مړو کې 15 ښځې او 14 ماشومان هم شامل دي. لږ تر لږه 23 کسه نور ټپیان شوي دي. د ژغورنې ایالتي ادارې د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې شاوخوا 2000 ژغورونکي له خاورو څخه د جسدونو په راایستلو او په 9 زیانمنو ولسوالیو کې د مرستې په عملیاتو مخ دي، چیرته چې باران لا هم هڅې له خنډ سره مخ کوي. د یاد ادارې ویان بلال احمد فیضی ویلی دی چې درانه بارانونه په څو سیمو کې د ځمکې ښویېدنې او د سړکونو ویجاړېدل، د مرستو رسولو کې په ځانګړې توګه د درنو ماشینونو او امبولانسونو په لیږلو کې ستونزې رامنځته کوي. ایالتي حکومت د بونیر، باجول، سوات، شانګله، مانسیرا او بټاګرام غرنۍ سیمې سختې زیانمنې شوې سیمې اعلان کړې دي. او په اوکراین کې د اوربند په اړه د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو غونډه چې ډیره ورته تمه وه، له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېده او دوی په خبري کانفرانس کې د خبریالانو کومې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. ترامپ پوتین سره د تقریبا 3 ساعته غونډې نه وروسته رسنیو ته په یوه لنډه 3 دقیقې وینا کې وویل چې د هغه ټیم لوی پرمختګ کړی، خو په اوکراین کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ هوکړه نه ده شوې. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګلولیز د کون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرق واس په مدرن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحت مند او سریو د صحت جبر په پتن می درنه اوګلولیز د کون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر زمرا تاسو درن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندی د تل پسیر به یوزل به هم ورو تاسو افغان مشهور مرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بش پر معلومات تر لاسه کړو. درنه اوګلولیز د کون کو لکه سره چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست د بی بی زینب اړوند مو او تاسو مېرمن بيبي زینب وو پیژنل د هغې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت په کوم کارونه یې د هیواد لپاره ترسره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان او مشهور میلمنو له جملې څخه وشمیرل سپان. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په څیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بيبي حلیمه ده. لولو چې مېرمن بيبي حلیمه څوک په څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بيبي حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بيبي حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د پښتو د تاریخ ادب یوه مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. وروسته مېرمن حلیمه خټک څوک په څه ډول شخصیت وو؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د خټکو قبیلو له جملې څخه وه او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و، کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بیبی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بیبی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. لولې چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه، کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودله او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستله او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمې بيبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سي د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلچر او فرهنګ مخی تبوزی. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بيبي وسیدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بيبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي وو، د حلیمه بيبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصول ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي وو او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بيبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه، کوم مثبت ذهن چې وو، هغه په مستقیما پر حلیمه بيبي باندې ډېر زیات اغیزه درلوده او حلیمه بيبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنې حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله، او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزي، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي، او هم چنان په دغه شعرونو کې دی خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي، او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپریال چې و، چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنې درلودله، او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله، او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو نکی بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کمو او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدله چې له دغو محدودیتونو تېره شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېره شي، او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه، د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول، او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې تر څنګ چې په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه. حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شو. هغه د خپل شعرونو لالارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړ او سرګند یې کړ چې ادب د فرهنګي او ټولنیز مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره وفادار پاتې شوه او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه. او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دې کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله. او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف چې شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په اخرنی برخه تر زو په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه وو. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشا خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادي ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړ او سرګند یې کړ چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمنې وي. یعنې حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسی کې هم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چې لاندې تر څنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن مو کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کیږي. او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوم. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي او پوه شئ ویاس چې مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپلو درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دندې یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک و، وروسته به د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمې بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو درنو ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا احترامات می قبول کی قدر منو و درنوز دکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرق واس هم درن ورځی درس موضوع تا لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند اوسئ. جیو د صحت چمې بم پتن می درنو وګللیز دکون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درس مضمون افغان مشهور مرمن اړوند دیم رو تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې درنوز دکون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بیبی اروان وو میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو پیژندل چې میرمن حلیمه بیبی څوک وو څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شوای چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زکونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړهوري افغاني میرمنې اروان معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زکونکو لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلودي او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغه زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زکونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو ګلالۍ زکونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وه. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک وه؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدوني میرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې زیږیدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. لولو چې روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدوني میرمن وه چې اسکندر مقدوني پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږیدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریز لاره وه چې دغه سوداګریز لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنې د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک وو، له دې عمل څخه اسکندر مقدوني توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدوني غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوو سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود وه. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړي سیاسي مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړی کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوز نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالي ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیگم چې په خپل نه یوازې محلي شاهزادګۍ و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند د اسکندر لمړنې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتله چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې رخشانه بیگم ډیره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بل اخیره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیگم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوی ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودل هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدل. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ او فامیل ته وفاداره پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدوني ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړي او هغې ته نور هم طاقت ورکړي، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړې کړلې او یو ګډ لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوي دي، خو بیا هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شو چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي واوسیږئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه: تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
د آزادۍ مېلمه
احمد شیبریم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوت او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اول ته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي. بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم، او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ماتې خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستې؟
نه، ما عمومي
طب. بخشی او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی و چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، داسې د ناروغ وو او د غریب وو، او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته که راشو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلئ؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره، او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څنګه و یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا جونه والا کان به لاس په لاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ثبت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چې راغلو سلواک ته، هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و، دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو، موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې طب ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو پنځلس افغانان وو او یو سلو شل سلواکان وو، نو د هغوی په مابین کې کېنولو، موږ سمه ژبه هم نه وه زده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو، او بل د مسلکي د نگاهنه هم موږ ډېر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگاهنه هم وروسته پاتې وي، باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا دی اوسیدو می وروخو دا اغا شفاخانه چی مو با عملی کار پکی که و اغا پانتون رو تا پانزه می وروخو دا دیر جالب بودا اوزو چو واری ورغلی
چه احساسم که و یو لیوزای چی چو کلونه کلونه پکی اوسیدلی یا بیا لریشی بیا و بیا بیا ورزی چه احساس کوی؟
دسته سرای همه اغا زنی خاطرات ورپیاد کی اغا خ وقت خ خاطرات خ دوستان التمت ملگری و یا سلوکی پروفیسر هم التا ولید لغوی بیا میل مکل و کورت و زنی استازان هم سر ولیدل او دما ده هیل و اغا هم دو چه کاش که هم ده غصه پانتون که یا بل زای که دما اولادون هم یا طب ولونی او یا کنبل مسلک ولونی.
دکتر صاحب وردگ دی خلکو یاد یا ورخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سی هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځی څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سری ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دیرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی یعنی اولادونه مې اوخت نه و دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکتر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه ای
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکتر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر ډیر احساسات وي چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورتک تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکتر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نکم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې دا د ما د ژوند خرابترینه خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت می ویست هر څه مې چې انرژي وه تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نه لري دلته کار وکې او ما کوشش وکړی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار و کم خونه که دانا بیام اینو نور درسونه شروع کل یو چه بده آمار افتیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی دقا ده آمار افتیا و ده افتیا مربوط کارونه ما کردی
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوه
تیبی برخه که می دسته یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکړم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوسته په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوسته بیا دغه اما روختیا ز دوبره دانتا جسب کم که پسپینه چپنه که یو داکتر یو ناروخ تا کار کولیشی خو کساله سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروانو تا کار کولیشی زکه چی روختیایی سیستم سره خی جور که و روختونون جور که پا دوغو اکلا پور ما دیر زحمت بیاوی استاد در سونه میتو کالا پا آلمان کیووی دی درهیم نره آمر اختیا او ما بیاد در اختل چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغا کرونه یا دغا پلانونه و دغا کارونه وکرم خوم و بعد مره بیا د 2001 کال نوروز ته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب کچرت افغانیک تر شو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایلې تاسو مشي کوله
د ماساس ما یې هېده خودلته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولې چې آیا ډېر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوی خانه واړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کا دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت کا په دولتي ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده کا او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو د دو ترڅنګ موږ یې چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو د دې ادغام معنی نه کوي و بعد مرغ ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغاني هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کړو یا دا معنی کوي نه هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې او اوس خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم هغه هم د ما خوښیږي د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نکو هغه باید د لاس ور نکو بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډېر مثبت تاثیر لري نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبرې
وسیله ډاکټر صاحب ورته فکر نه کوي چې په امدی برخه کې یو څونځه ده هم د سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سلو همدغه هغه موضوع ته تاسو اشاره وکړئ شل کال مخ کې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس وکړ کتابونه کتل چې هیڅ نه وو ما د افغانستان د درسي نصاب د مکتبونو راوړل هغه هم د سه ډیر ګټور نه وو بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو که چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل موږ دلته راټول کړل خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپل درسي مواد ولیکو برابر یې کو فوټوکاپي کو بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چرازه دغه درسی مواد چې مو رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، د داسې د کتابونو په شکل راولو په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په دورستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو ترسي د پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي. لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی، پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یوه چې کله تاسو دا کتابونه لوستې دي، پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو، دا یو خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورتک، کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، ل دوه چې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شي بیاست، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ماده لپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بون ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا و چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي. خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما به په هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې وخت کې دویچه ویله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي. هر شی به چې په افغانستان ګوره که یو اندک شی به جوړېدل، دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و، لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي، په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې. د دویچه ویله تو راځي با چې زراغلم دغه راپور نو وا بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلای دی وای نه دا خو دقیق نه وا او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې دا والا دا خو یو نظر وا دی موږ لیکلای دی چې فلانای نفر دغه سی یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او د سونډای جوړه کړی و او موږ بل څوک په بل نظر دی بیا بیا به خپور کو کنه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو نه نه ته په نور خبرو سي مګر زه بس دا باید نشر نشي او بیا
خودلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیر شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او په غبن راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغه دا ردوي او کې تاییدوي ځکه که چیرته دی افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خبروي بس وای خلک وای د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت پنو
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکی نظر وراندی کی داس درست خبره ده خو ما د نشوای کولای د ما مقصد دغه وا چې اوس وګوري همغه وخت کې د افغانستان په حق له د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه و هدف می دیدونه اوه زنو یې ما چې دغه تحقیق یا د ادعا به درست و یا د یو تحقیقاتی نظر و خپل ته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را و را چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نو د به نشر دل وسواس د شیشه فابریکا جوړه شو دا و شو دا افتتاح شو دا و شو دا و شو د ما په نظر دغه سی که یو څوک د ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر او یورانیم استعمال کړی دی او هلته دغه بیا سرطان زیات شوی دی یو مهمه مسله ده
البته د ژورنالیزم په حساب د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي یعنی مثلا کچرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي کچرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس لته لری شوي دغه د کلونه تیر شو لته لری پاته شوي اوس څنګه اوس مون په ذکر راتیریږي چې کاش کې لته سره وای
نه نو ژوند د څه دی ځنې شیان چې سره یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کیږي نو سړی باید یو وخت دا خبر ومني چې دغه کار ناشونی دی هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي نو همدغه ژوند همداسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي همداسې ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست
بابا
I'm gonna make you mine.